په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په آخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساعت خبرونه کې بعد قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری د افغان طالبانو پاکستان ته سفر او باجوړ کې د وجل شو لیویز او خاصدارو د کورنۍ غښتنو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز رپورټونه به واوري. خو د هر څه اول د دې ساعت خبرونه چې ملیحا امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د سند پولیس وایي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د انتقالولو لپاره خپل پولیسان پښتونخوا ته لیږلي دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 70 کسان مړه شوي او په امریکا کې د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړینې د کچې نوی ریکارډ جوړ شوی. د سند پولیس وایي چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر هلته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي. دا خبره د سند پولیس چارواکو نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وکړه. په عین حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو او وروسته سیشن جج په الوتکه کې د وزیر سند ته د تګ اجازه ورکړه. علي وزیر پرون د پېښور آرمي پبلک سکول د شپږم کال په مناسبت غونډې ته ورغلی چې دا پېښور پولیسو گرفتار کړ. په نوموړي او د پښتون تحفظ مومنټ په نورلس مخکښانو غړو تور دی چې د ډسمبر په شپږمه د کراچۍ په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. د پولیسو په وینا د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په اجازت یې علي وزیر گرفتار کړی دی. خو دا لا نه ده روښانه چې پرونی غونډې ته د غورځنګ نور غړي ورغلي مخکښان ولې گرفتار نه شول. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاري غندلې او دای د دولت د جبر د پالیسو تسلسل بللی دی. له دوحې نه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوی بننم له پاکستاني او چارواکو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوی پرون د پاکستان بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. شاه محمود قریشي پرون وویل چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ګوري. هلته د افغانستان د بارنو چارو وزارت پرون ویلي چې اسلام آباد ته د افغان طالبانو د استازو سفر د افغان حکومت سره په مشوره کیږي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 70 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ناروغۍ د مړو شو شمیر 9080 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 3,35,522 ته رسیدلی. په ملک کې په تیره یو ورځ کې د کورونا وایرس 2,5545 مثبت کیسونه ریکارډ شوي خو له کووډ 19 ناروغۍ 3,95,591 کسان رغیدلي هم دي. د افغانستان د مهاجرینو د غوی د بیرته ستنېدو چارو وزارت نن ویلي چې د جرمني لخوا د 150 افغان پناه غوښتونکو یو ډله د درخواستونو تر تردیدېدو وروسته کابل ته رسیدلې. د ډسمبر 2018 راهیسې له جرمني نه 908 پناه غوښتونکي په 40 ځانګړو پروازونو کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. نور اروپایي هیوادونه هم د پناه غوښتونکو د بیرته لیږد لپاره پروازونه فعال کړي. پرون کابل ته له آسټریا او بلغاریا څخه هم 11 مهاجرین په یو الوتکه کې کابل ته ورسېدل. په امریکا کې له کووډ 19 ناروغۍ د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ډسمبر 14 شمېرې ښایي چې په هغه هیواد کې په 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,500 زیات کسان مړه شوي دي. په داسې کې چې د ډسمبر 14 په هسپتال کې د کووډ 19 ناروغانو بسترېدو شمېر په 19 ورځ مسلسل زیاتېږي. روغتیایي ماهرین خبرداری ورکوي چې د واکسینو کمپین پراخېدو باوجود په راتلونکو ورځو کې ښایي له ناروغۍ د کسانو مړینې زیاتې شي. او د فرانس صدارتي ماڼۍ رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر ایمانوئل مکرون کورونا وایرس وهلی دی. په 22 کلن ولسمشر کې د ناروغۍ د علاماتو وروسته د هغه د کورونا وایرس ټیسټ شو. رپورټونه وایي چې نوموړي به د 2 ورځو لپاره ځان کارنتینوي او له کوره به خپل کار ته دوام ورکوي. فرانس په اروپا کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا وایرس زیات ځپلی. په هغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ تر 3,000,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي او شاوخوا 6,000 څخه زیات کسان ترې مړه شوي هم دي. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واورئ. د پېښور پولیسو د قامی اسمبلۍ غړی علي وزیر نیول وروسته مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وایي
زمونږ وکیلانو ورته وویل چې دې دې پنجاز کې لاړ شي، د ده صحت مسلې دي. نو بیا هغه جج دا خبره راسره ومنله، دا به پنجاز کې وړل کېږي.
د طالبانو پلاوی نن په دویم ورځ هم په اسلام آباد کې دی. هغوی پرون د پاکستان د خارجه وزیر سره ولیدل. یو شنون کې د طالبانو د سفر په اړه وایي
پاکستان تقریبا په افغانستان کې دریم پریک دی، ځکه دوی دلته کې وخت په وخت ځي راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د برید شپږ کاله پوره شول. د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وایي د سکول انتظامیه ورو ورو هر څه هیروي. په باجوړ کې په تیرو وختونو کې د وژل شوو خاصدارو او لیویز اهلکارانو د کورنیو غړي د نوکریو غوښتنه کوي.
مخکې یو پروګرام را جوړ کړی د یو مشاهده په نوم باندې، دوی د شهیدانو ورثه وغواړي، هغې ته دوی صرف یو سوټ ورکړي.
او په جلال آباد کې خبریالانو ته د خوندیتوب لارې چارې وښودل شوې. دا او نور ځینې راپورونه په روانې ګړۍ کې اورېدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې غړی لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر پرون د پېښور پولیسو نیول وروسته نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړو. د علي وزیر وکیلانو له مجسټریټ د نوموړي د عرضي رهایی غوښتنه وکړه، کمه چې مجسټریټ رد کړه او وی ویل چې دا د سیشن جج اختیار دی. وروسته سیشن جج په الوتکه کې د علي وزیر سین ته د تګ اجازه ورکړه. نوموړی پرون هغه مهال پولیسو گرفتاره کړ چې د پېښور آرمی پبلک سکول د شپږم کال په مناسبت غونډې ته ورغلی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین د علي وزیر نیول غندلی او ویلی دی چې دا د ریاست د جبر انځورګري کوي. نور حال له پېښوره غلام غوس را کوي.
پېښور کې پرون د علي وزیر د نیول وروستو د سین صوبې پولیسو ته د هغه د سپارلو د قانوني طریقې کار سره سم هغه نن د پېښور د مجسټریټ په یو عدالت کې وړاندې کړی شو. د پښتون تحفظ مومنت پالانو او د هغه وکیلانو د عدالت نه غوښتنه وکړه چې علي وزیر دی په عریضي ضمانت خلاص کړي شي او هغه به په خپل د سین پولیسو ته حاضر شي، خو عدالت دا غوښتنه رد کړه. د غورځنګ یو پال ډاکټر سید عالم میسود وایي عدالت ورله دومره رعایت ورکړو چې هغه دی په سړک نه بلکې د الوتکې د لارې کراچۍ ته ورسولې شي.
مجسټریټ ته کله پیښ شو نو زموږ وکیلان پیښ شو، نو هغه ورته چې مونږ ته ارزي د رهایی وکړي چې دی بیا الته کراچۍ ته حاضر شي. نو هغه مجسټریټ وی چې نه دا خو ماته سیشن د سیشن طرف نه بره نه راغلی دی، نو زما اختیار نه. نو بیا سیشن ته لاړلو، نو په سیشن کې د عرضي د خلاصون چې کوم لاره و دا خو بیا ممکنه نه وه. نو بیا زمونږ وکیلانو ورته وویل چې دې پنجاز کې لاړ شي، د صحت مسلې دي او د ته د بلډ پریشر او د شوګر مسلې دي. نو بیا هغه جج دا خبره راسره ومنله، نو دا به پنجاز کې د دوی د وعده مطابق وړل کېږي. جاز کا اول د پېښور نه تللو کراچۍ ته، اوکانی د اسلام آباد نه کراچۍ ته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې تیر ماښام هغه مهال ونیول شو کله چې هغه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د شپږم تلین د لمانځلو دستورې ته د وینا وروستو راستنېدلو. د پېښور د کینټ د سیمې د شرقي تانې یو پولیس چارواکي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د سین صوبې پولیسو لخوا ثبت شوی یو اف آی آر په بنیاد په جوړه شوی یو مقدمه کې د هغه صوبې پولیسو ته مطلوب و. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی د سین صوبې په سرخر کراچۍ کې د علي وزیر او د پښتون تحفظ مومنت د نورو مشرانو په ضد د درج شوي مقدمې د جزئیاتو تر مخه دغه اف آی آر د کراچۍ په سورابګوټ تانه کې د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنت د جلسې وروستو درج شوی. په دغه مقدمه کې د علي وزیر ترڅنګ د پښتون تعفظ مومنت د مشر منظور پښتین، محسن داول او د غورزنګ د ځینې نورو مشرانو نمونه هم لیکل شوی دي، او په دوی باندې د ریاستی ادارو، پولیسو او رینجرز ځواکونو په ضد د خبرو کولو تورونه او قانوني دپې لګولې شوی دي. خدایات غورزنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم په دوی باندې دا ډول تورونه لګولې شوی دي، خو د احتجاجونو ترڅنګ به دوی په عدالتونو کې هم د تیر په څیر د دغه تورونو په ضد خپله مبارزه جاری ساتي.
اوریدونکو، د غلام غوث رپورټ مو واورېدو چې په پیښور پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون گرفتاره کړی وو او هغه به د کراچۍ پولیسو ته سپاري. دا وخت سره د کراچۍ نه زموږ همکار نیاز علي خان نیغ په نیغه موجود دی. نن هغلته ځینې وزیرانو خبري غونډې هم کړې دي، نیاز علي خان ورسره خبرې کړې دي. ته پوښتنه نه کوو چې هغه د علي وزیر د نیولو په اړه څه وایي. نیاز، تاسو ته ستړي مشي وایو.
مننه، الحمدلله.
نیاز، څه شیبه وړاندې نن سید غنی کوم چې صوبایي وزیر دی هغه غونډه خبري غونډه کړې وه، څه پوښتنه هم تنه وکړه، او سند حکومت د علي وزیر د گرفتاری په اړه باندې څه وایي؟
لکه شیبه مخکې د سند صوبې وزیر د خوري کخو او د تعلیم سید غنی هغه یو خبري غونډه کړې وه. په هغه غونډه کې نه ممکن ادا ته پوسو کو چې په پی ڈی ایم چې په شپږم دسمبر په کراچۍ کې کومه غونډه کړې وه، د هغې نه وروسته پولیس په کراچۍ په سورا بورډ کې په هغو منظور پښتین، علي وزیر او په نورو 1900 کسانو ایف آی آر کړی دی، او پرون په پیښور کې علي وزیر په دې کې مقدمه کې نیول شوی هم دی. نو چې دا د سند حکومت نه اجازت اخیستې او کنه پیپلز پارټي ګوند چې کوم دی هغه په دې باندې څه موقف لري؟ نو په دې عقله دا وینا وه چې د پرون ورځې پورې امنګ ته دا معلومات نه و چې په کراچۍ کې د منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ یا د اغند نورو غړو په خلاف چې کوم دی په سوراب بورډ کې ایف آی آر شې دی یا مقدمه شوې ده. او پرون راته د ټولنیزو رسنو او د نور پاکستانی میډیا د ټي وی رنګ ته پته ولګیدا چې علي وزیر په پیښور کې نسلې دی، او روسو دا غینه بیا خبر شو چې په کراچۍ کې یو مقدمه هم شوی ده. هغه په دې معنی ډېری خبرې ونه کړې، خو صرف دوه ویل چې موږ سره د دې مقدمه دا کله شوی ده، ولی شوی ده، پوره معلومات نشته. او زبر چې دا موږ دا معلومات ترلاسه کړو بیا به تاسو ته جواب درکو. خو هغه دا ویل چې نه صرف په کراچۍ کې موږ د دې خبرې حمایت کوو، بلکې په پوره ملک کې چې هر فرد ته، هر سیاسي جماعت ته، ګوند ته دا اجازه ده چې هغه خپل احتجاج کوي پوره من قانون لاندې، هغه هر څه کوم دی کولای شي. دا د هغه وینا وه. او د پی ټی ایم چې په کراچۍ کې کوم غړي دي، دا هغه سره په دې باندې موږ خبرې کړې دي. نه غوي چې موږ مخکې هم د ریاست تر طرفه دا سيزونه کوم دی برداشت کړی دي، او اوس هم ذهني تور دی ته تیارو. موږ د خپل مشر منظور پښتین انتظار کوو چې هغه د علي وزیر د نیول په وینا ته مخکې لپاره هم څه لار اختیار کانو، موږ به هغه لار اختیارو.
نیاز یو
حواله سره.
جی 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 نیاز، ما پښتنه
د کراچۍ کوم.
ما پښتنه دا کول غوښتل چې دغه خو د صوبایي حکومت یا د پی ټی ایم چې کوم غړي دغه خبره خو تاسو وکړله، پولیس څه وایي چې علي وزیر به کله پورې کراچۍ ته راولي؟ ځکه چې د سند پولیسو ټیم خو پیښور ته تللی دی، اول ته مجسټریټ هم دا خبره کړې چې علي وزیر به په جاز کې بوتل کیږي. نو څه معلومات شته چې کله پورې به هغه در ولي هلته؟
د ختیځ ضلع چې کومه ایس ایس پی دی د هغه سره موږ خبرې کړې دي، نو هغه صرف دوه خبره صرف منی یا کوي چې په هغه په اووم دسمبر منی په سورا بورډ کې د دې جلسې نه یو ورځ وروسته، یعنی په شپږم دسمبر منی د پی ټی ایم جلسه شوه، یو ورځ وروسته په هغه 1900 کسانو منی د ایف آی آر شې دی، او هغه وایي چې د علي وزیر د نیولو لپاره پیښور ته چې کوم دی ټیم تللی دی هغه هلته دی، خو هغه دا واضح نه کړه چې هغه په پجاز کې کله راځي او یا په ګاډي کې راځي. او څنګه چې دا غزه نه ده، عدالت نه غوته د حکم شوی دی چې دی په پجاز کې کراچۍ ته بوزي. نو د دې حواله سره هغه هیڅ خبره ونه کړه.
ډیره مننه نیاز د تفصيلات را کولونه. اوریدونکو، نیاز علي خان د کراچۍ نه تفصيلات تاسو اوریدل چې سند حکومت چې کوم دی هغه د علي وزیر د گرفتاری په اړه باندې دریز نه خبر شولې، بل دا چې پیښور کې کوم مجسټریټ چې دی هغه دا خبره کړې ده چې علي وزیر به په جاس کې چې کوم دی هغه به کراچۍ ته رسولې کیږي. په دې اړه به نور تفصيلات هم درکو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو اور ورزو اسلام آباد تا پاکستانی چارواکی وای وزیر اعظم عمران خان پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون کړي دوه مشرانو د افغانستان د سولې د پروسی او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په خکېدو خبرې کړي دي دوه مشرانو پر داسې و خبرې کړي دي چې د افغان طالبانو یو پلاوی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر 14 مینه د پاکستان په درې ورځنی سفر دی د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 ورځ د یاد پلاوی سره ملاقات وروسته رسنیو ته وویل طالبان په دې خبره سیدلی چې روانه جګړه د دوی او د افغانستان په ګټه نه ده نور تفصیل په دې ریپورت کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 14 د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی پلاوی سره د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کم کړي او هغوی پر دې قانع شوي چې د جګړې دوام نور نه د دوی او نه هم د افغانستان په ګټه دی د نوموړي وینا وه البته دا ذمہواری ایوازې د طالبانو نه ده بلکې د جګړې ټولې خواوې دي د تشدد په کمولو کې خپل کردار په داسې توګه ترسره کړي چې اوربند ته لار برابر
دے ہم خبر اوشوی چې د مذاکراتو لړۍ تر پیلېدو وروسته په تشدد کې د کمی د هیلو برعکس په تاوتریخوالي کې کمی نخکاری موږ خواهش لرو چې تشدد کې د کمی راشي او ټول خواو لبا په دې کې خپل کردار لوبول وي یوازې ټول بوج کې په طالبانو واچول شي نو دا به صحیح نه وي
بل خو پروند شروع په ورځ د افغانستان بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وو چې اسلام آباد ته د طالبانو درې ورځنی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوه دی وزارت زیاته کړې چې پاکستان سره د افغان اولس د هیله شریکه کړې و چې تشدد د کم او اوربند دی وشي د طالبانو یان محمد نعیم د دسمبر په 15 په ټویټر لیکلی ول چې د دې سفر مقصد د شریکو ګټو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کول دي د نوموړي ترڅنګ شاه محمود قریشی هم پرون رسنیو ته وویل د طالبانو پلاوی شکرګزار وو چې پاکستان حکومت ډیر په ښه ډول افغان کډوالو ته پام کړی طالبانو په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد سفر نه وړاندې دا قسمه بیانونه به ورکول چې پاکستانی چارواکو سره به شریکو ګټو او په یاد ملک کې میشت افغان کډوالو په اړه خبرې کوي نو پښتنه دا راپورته کیږي چې دا قسمه خبرې د هیوادونو په کچه وشي او طالبان چې حکومت نه بلکې ایو ډله ده نو هغوی داسې کولی شي او که څنګه د دې پښتنې په جواب کې په کابل کې د سیاسي چارو یو څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي
کچیری طالبان دا وای چې موږ د پاکستان دولت سره مشورې کوو په سولې کې دا به طالبان تر هغه تصویر باندې به د خلکو په ځانه کې وداسې و د غسی چې ولا پاکستان د طالبانو ماستر دی یو څه چې یو توای منی دوه مو مثلا چې تر دې مهمه ده طالبان خپل په مینځ کې خپل رهبری شورا سره چې پاکستان کې د فراغې سره مثلا سلام مشورې کوي چې په دې موضوع کې څه وکړو په دې موضوع کې نو کچیری طالبان دا برملا کې وای چې موږ د خپل رهبرانو سره پاکستان کې ګورو نو دا به هغه ادا چې افغان دولت کوي هغه ادا چې نړیوال ټولنه کوي هغه به په حقیقت تبدیل شي نو د دې د فوټول د پاره طالبانو هر سفر پاکستان ته طالبان غواړي چې پټي کې او د ماجیرلو مسله اوسه ورواچي بل څه نه ویلای نه
طالبان چې د 1989 نه تر 2001 کال پورې په افغانستان حکومت کاوه په نړۍ کې ایوازې پاکستان سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په رسمیت پیژندو خو څه موده وروسته بیا سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ترې هم لاس واخیست او پاکستان بیا ایوازې د طالبانو حکومت تر اخیره په رسمیت پیژنده طالبانو دا سفر تر هغه وروسته شوه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د جنوري تر 15 وقفه شوه دا چې د طالبانو د پاکستان دا سفر څومره مهم دی او په نږدې وخت کې په افغانستان کې د ډزبندۍ څه امکان شته په پیښور کې میشت خبریال او د افغان چارو پوه شمیم شاهد وایي که پاکستان وغواړي نو امکان شته چې طالبان ډزبندۍ ته راضي کړي
پاکستان چې کوم دی نو تقریبا په افغانستان کې دریم پریک دی یو افغان دولت دی یو طالبان دی او بل پاکستان دی کومولا برادر دی او کومولا هبت الله خون دی د دې ټول فامیلونه چې کومې ناغوسم په پاکستان کې دی هغه د پاکستان د اثر نه خارج دی ځکه دوی دلته کې وخت په وخت زیر راځي، خبرې اترې هم کوي او د پاکستان سره مشورې هم کوي. ګوره که اوربند پاکستان غواړي چې اوربند وشي نو بس طالبانو ته دې وایي چې اوربند وکړي، په دې کې خو بله خبره نشته.
خو په پېښور کې میشت د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی بیا وایي دا سفر ډېر مهم دی، خو خوشبینه نه دی چې طالبان به دې ته راضي شي چې ډزبندي اعلان کړي.
افغانستان حکومت غواړي ټولو نه مخکې دغه ډزبندي وشي، په دې باندې خبرې وشي. طالبان دې سره اتفاق نه کوي، د هغې لپاره نورې مسلې مهمې دي. او خدا غواړي چې څنګه امریکي هغې پرېکړه کړې ده په دعا کې چې مخکې به د هغې چې کوم پاتې قیدیان دي هغه به راکوي، او د ملګرو ملتو تور فهرست دی د هغې مشرانو نومونه دي، هغه به ډېر کول غواړي. دغه خبرې د هغې لپاره مهمې دي. زه فکر نه کوم چې فعلاً به طالبان دغه ډزبندۍ ته تیار شي، حاضر شي.
تر دې وړاندې د روان کال په اگست میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې اسلام آباد ته تللی و، او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په افغان سوله خبرې کړې وې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. پرون د دسمبر 14 نیټه وه. شپږ کاله وړاندې په همدې ورځ د پېښور په ارمی پبلک سکول برید کې له 150 زیات زده کوونکي او د سکول د عملی کسان وژل شوي وو. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ په پاکستان کې لوی غونډې ترسره کېدې، خو دا ځل دا ورځ پیکه وه او لوی لمانځنې ونه لیدل شوې. د وژل شوو او جوبلو شوو ماشومانو کورنۍ وایي داسې ښکاري لکه چې د سکول انتظامیه او د پاکستان فوج د هغوی درد هیر کړی دی. پرون د پاکستان وزیر اعظم هم پېښور ته تللی و، خو په دې اړه یې یوازې څرګندونې کړي، سکول ته نه دی ورغلی. د پېښور انتظامیه پښتون ژغورنې غورځنګ ته هم په ارکایف تالار کې په دې اړه د غونډې د کولو اجازه نه ده ورکړې. د دې ټولو خبرو تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
پېښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو شپږم تلین په 14 دسمبر ولمانځل شو. لومبی غونډه پېښور آرمی پبلک سکول کې وشوه چېرته چې دا پیښه شوې وه. خو د دغې وژل شویو ماشومانو والدین چې په دغې غونډه کې په سکول کې برخه اخیستې وه پرې خوشحاله نه وو. د دوی په وینا چې ګنې د حکومت او د سکول پکې د نور کله په شان دا ځل دلچسپي نه وه. دا شهدا فورم په نوم یا دغه پېښه کې د وژل شویو ماشومانو د والدینو د اتحادیې یو غړي ډاکټر امین مشال لیړو ته وایي چې د دوی د احتجاج په وجه غونډه په آرمی پبلک سکول کې هوکړه، ګنې دا یې هم نه کوله.
وال پیرنٹ پروگرام مطابق سحر 9 بجے اے پی اسکول تا ورسیدو نو التا چلاڑو نو دو وی چھ پروگرام مون الریڈی و کومون گے سنگے مو کوم پیرنٹ لا راغلندی او تاسو پروگرام مو کو نو بیا پیرنٹ اگے تو وی چھ بئی کنی میں گھنٹے پورے تاسو پروگرام ارینج نہ کو نو مون بیا واڑ دو او روڈ بلاک کو نو مجبوراً پاک آرمی بیا سلامی والا دستر آغوخته او مطلب یو مختصر غونه 20-25 منٹ پروگرامی موکو. خو دا پروگرام بانے پیرنٹ ما دیر خفاو ایچه غی اهمیت دو رو رو کمولو کوشش کوی.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پا دا غورس دا پیخور پا دورو او دا ویغونده که پا یاد پیخ دا خفگان سرگنده و نکلا. او یه ویل چی داقی خونالای ترهگره پیخ ورستو طول قام یو مرتشول او ترهگره لی مات ورکلو. دین علاوه د هر کل پشان پېښور ارکایو لایبرری حال کې هم د دغه ماشومانو په یاد کې د غونډې تابعیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه. ولی هغوی ته په حال کې دننه د پروګرام کولو اجازت ورنکړی شو چې ورته ووي چې د کرونا له وجې په غونډو بندیز دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د شمالي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې د پاکستان ریاست د دغه ماشومانو کلیزه لمانځلو کې هم خنډان جوړوي.
بالکل دا خو د پی ایس د شهداو چې کوم د خپلو بچو کلیزه هر کال مانځي په هغې سلسله کې هم په دې ارکایو حال کې اکثر دې ظلم دي باقاعده اجازتنامه دي ته ملاو شوې وه چې څومره متعلقه ادارې دي که د ارکایوز د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی ټول آن بورډ وو. خو نن چې دی راغلی دی دلته د هالته ورنوتل نو بار ګیټ حالو او پولیس ولاړو دنه څوک نه پرېښودل. نو هغې نه پته چې موږ هم راورسېدو نو بیا د دې شهداو په مشوره موږ دا فیصله وکړه چې دا خو اوس کېدی نه شي چې موږ دا کلیزه ونه مانځو. نو بس بیا چې دنه حال بند نو موږ مجبورې بیا دغه په مشوره پر روټ کیناستو.
بلخو د لیبرری تنظیم سمبالون کی چاته چې د مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه و مشال لیډو ته ویل چې د کرونا ایس او پیز هم او د پی ټی ایم سیاسي جلسې لپاره هم د دې حال د ورکولو اجازه دوی ته نشته دی. دا په مړله چې شپږ کال وړاندې پېښور آرمی پبلک سکول باندې طالب وسلوالو برید کړی و چې پکې خوشا یو نیم سل زده کوونکي او د عملې کسان وژل شوي وو. د دغې پیښې وروسته د عدالت په امر پلټنو کې دا د امنیت یا سکیورټي ناکامي ګرځول شوې ده. ولې دغه والدین وایي چې زموږ کسانو ته دې سزا ورکړی شي او د دوی بچو ته انصاف هم.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ویډیو اوري د پیښور وروسته زو باجوړ ته. په باجوړ ضلع کې تر دې دمه درې اتیا خاصدار او د لیوي ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي چې پکې صرف د اته دیرشو ځواکونو کورنیو ته شهدا پکې جوړ کړل شوی دی او نور ترې لا هم محرومه پاتې دي. د محرومو کورنیو غړي وایي باید د وجل شوو اهلکارانو پر ځای د هغوی د کورنۍ نور غړي دي په پولیس کې برتی کړی شي. د خاصدارو او لیویز اهلکارانو د کورنیو د غوښتنو په جواب کې بیا حکومتي چارواکي وایي چې هر کله به په پولیس کې برتی کیږي نو د وجل شوو ځواکونو کورنیو ته به اهمیت ورکړي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلرونه د ترهګرو لخوا په بیلابیلو وختونو کې وژل شوي غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سہولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په خار کې دوکانداري کوي او پلار نور عالم خان په لیویز واکونه کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټي کوله. دی وایي په کال 2009 کې د اګست په 15مه د وسلوالو لخوا په خار کې وژل شوی.
یار نو کړی د پاره سره د 11 سال د کالونی ته زو راځه کله ویل ډی سی خاله و شو کله ډی سی خاله و کله ډی پی او خاله بس دا یو لس کال منګه د قشان ته ذلیل کړلو. نو کړی نه نشته یو کله و چې نو کړی نه کلم را لې نو په لاو کې شو هدا او د یو وسرا غلی سره و تو د وسا د پوره منګه سره ریکارډ را نه لې.
ناصر خان نو یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نو میته او د په لیوی ځوکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودره کې د نورو 53 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په سلورم کال 2012 کې وژل شو. دی وای چې د دې چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړ شوی و خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی.
مخکې د یو پروګرام را جوړ کړی د شهیدانو د یو مشاهدا په نوم باندې دوی د شهیدانو ورثه وغواړي چې د شهید کم ورثه راغلي کم تیم بچې لکه شهید کم تیم بچې هغه راشي هغه ته د صرف یو سوټ ورکي د کپلو سوټ ته ورکي هغه په 300 روپۍ باندې او هغه باندې چې دینو لکه ګندلو خرچه هم زیاته چې سوټ ورکي.
په باجوړ کې د وسلوالو لخوا لیویز خاصدار او دا شان نور عسکري ځواکونو هدفي وژنه او یا ور باندې بمی چودنه د کال 2008 راهسي شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقونو لپاره جوړې اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشال رډو ته وویل
زمونږ تر اوسه پورې 30 پورې شهدا دلته شوې دي باجوړ. پرایم منیسټر پالیسی و 2015 هغه کې به کوم د لیویو د خاصدارو پټي جوړ هغه زمونږ 38 شهدا او تداغو یې غو بچی چې کوم دي مستفید شوه. ولا بده مرغه چې دا کوم دلته اوس په باجوړ کې 241 کینسین دوی مشتهر کړی دي څنګه او هغه په برتیاني کې دا نیو کینسین نه دي شي دا اقل زړی کینسین دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړی او شرطه یو ورځ دوه غیراز شوی یا دغه کسانو کوم چې دا د شي شو دي او دا غوړ هغه کینسین خالي شوی دا هغه باندې دوی اعلان وکړو دغه خلک له په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دی وایي چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مې د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي او له باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
په دې منګه د بالا حکام سره خبره کړې او دا مو د ویلې چې را دې خلکو ته په کې اولیت ورکړي شي نو هغه ټول خبره را سره منلې ده او په دې قانې دي ترجیح به دوی ته د دوی کسانو په کې د ټولو نمخ کې کیږي.
خو د وژل شوی لویز او خاصدارو د کورنۍ غړي وای چې کدوې د پلرونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت تلل شي او په پولیس کې به نوی برتی وکول باندې عدالت نه ستیرا واخلی. سټیپ معنا چې عدالت به نوی برتای ودروي او تر هغه چې د دوی مودا وانه وري. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري نه ساته خبرونه د اخري غړی خبرونه روان دي. دا وخت په پیښور کې د ماخام 15:30 بجې کې دون کې دی. مليحه امیرزاده بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د سند پولیس وای چې د کامی اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر دغه صوبې ته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي. دا خبره د سند پولیس چارواکو نن د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته وکړه. علي وزیر نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو او سیشن جج په الوتکه کې د نوموړي د انتقالولو اجازت ورکړ. علي وزیر پرون د پېښور پولیسو گرفتار کړ او پر نوموړي او د پښتون تحفظ موومنټ په نورو مخکښانو تور دی چې د ډسمبر په 6 په کراچۍ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاري غندلې او د دولت د جبر د پالیسو تسلسل بللې. له دوهې نه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوي نن له پاکستاني او چارواکو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوي پرون د پاکستان د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. شاه محمود قریشي پرون ویل چې د طالبانو پلاوي به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ګوري. په پاکستان کې په 1300 کې له COVID-19 ناروغۍ 70 کسان مړه شوي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې په وینا تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,5522 ته رسېدلی دی، خو له COVID-19 ناروغۍ 3,6591 کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د مهاجرینو او د هغوی د بیرته ستنېدو چارو وزارت نن ویلي چې د جرمني لخوا د 150 افغان پناه غوښتونکو یو ډله د درخواستونو تردیدو وروسته کابل ته رسېدلې. د ډسمبر 2018 راهیسې له جرمني نه 908 پناه غوښتونکي په ځانګړو پروازونو کې بیرته افغانستان ته لېږدول شوي دي. په امریکا کې له COVID-19 ناروغۍ د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی. او د فرانس صدارتي ماڼۍ رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر ایمانوئل مکران کورونا وایرس وهلی دی. په 2020 کلن ولسمشر کې د ناروغۍ علامات وروسته د هغه د کورونا وایرس ټیسټ وشو. رپورټونه وایي چې نوموړي به د 2 ورځو لپاره ځان قرنطینوي او له کوره به خپل کار ته دوام ورکوي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. رازو یو وار بیا د ریپورټونو طرف ته. په امریکا او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس وبا د تلفاتو شمېرې لوړې کچې ته رسیدلې دي. په امریکا کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به د COVID-19 واکسین ګڼو کسانو ته ورکړي، خو پر دې سربیره کېدای شي د اوسنیو ناروغانو له کبله مړینې زیاتې شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر زر د واکسین ورکړه پیل شي. احمد شیبر رپورټ لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د COVID-19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبه په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3,500 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پېښې تر 2,500 واوښتې. د دې پېښو له 51% په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ومه ورسته چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هر ورځ تر 2,500 د ډېرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 وشوي چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د COVID-19 ناروغۍ پېښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمینه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تیره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډیرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9,259 تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون تیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایون تیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21 شین څراغ بل کړي. پخوا داسې ویل کېدل چې تر دې به 8 ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو. مشال ویډیو اوري زو جلال آباد ته. په افغانستان کې په دې وروستیو کې نه صرف یو شمیر خبريالانو ته دړکې ورکړې شوې دي، بلکې په اکتوبر میاشت کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی او 13 اونۍ په جلال آباد کې د ملالی میوند ترڅنګ ځینې خبريالان هم وجل شوې دي. افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په 9 زونونو کې خبريالانو ته د ځان د خوندیتوب او لومړنیو روغتیايي درملنې ورکشاپونه جوړوي، او په دغه لړ کې په ننګرهار کې هم یو شمیر خزینه او نارینه خبريالانو ته د ځان د خوندیتوب او لومړنۍ روغتیايي درملنې زده کړې ورکړل شوې. نور تفصيل د باز محمد عبد پر ریپورت کې.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د 2 ورځنۍ خوني زناسه د جلال آباد ښار پراشي ولولي امه کتابتون کې تر سره شو چې یو شمیر خزینه او نارینه فعال خبريالانو پکې ګډون کړي وو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیر شام درد د دې 2 ورځنۍ خوني زناستي په پای کې مشال راډیو ته وویل
په لومړی ورځ باندې لومړنۍ روغتیايي مرستو پریزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولای شي چې همځان سره خپل همکارانو سره روغتیايي مرستې وکړي، او دویم ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی کې د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولای شي، د دې لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول. او په پای کې دوی ته د لومړنۍ روغتیايي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبريالان خوښول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو تر څنګ د لومړنۍ روغتیايي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلیت په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول فقیر محمد فقیرزی د دې خوني زناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د 2 ورځنۍ ورکشاپ چې کوم وو موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شو چې په خبرالۍ کې واقعا اړین وو، په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې تر څنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یوه لومړنۍ روغتیايي بسته هم راکړل شو چې په هغه کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیښې پر مهال موږ کولای شو خپل لومړنۍ درملنه وکړو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشاله و چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنۍ طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
د 2 ورځنۍ ورکشاپ د موږ ته ډیر فائدہ مند و. په هغه شان پوښتنه چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښې کوم تدابیر به تاسو نسی لومړنۍ درملنه پاړم چې موږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولای شو، څنګه کولای شو ځان او هغه خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو زونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته خونیزې ناستې تر سره کړې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت هغه فیصله رد کړې ده چې ویلي وو د سینټ انتخابات به د راتلونکي مارچ میاشتې نه وړاندې کوي او د لاسو چتولو له لارې به ټاکنې کیږي. مولانا وایي د حکومت دغه پریکړه نه مني ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې مهم رول لوبوي او د حکومت وسنۍ پریکړه به لانجمن کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د دسمبر په 15 ویلی وو حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي. حکومت وایي دا کار په پیسو د سینټ د چوکیو د خرڅولو د مخنیوي لپاره کوي. تفصیل سراج زهیر په ریپورت کې.
د دسمبر په 14 په پنجاب بهاولپور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت چې کومه فیصله کړې چې د سینټ انتخابات به د مارچ نه مخکې کیږي او ووټونه به د خفیا رایې اچولو پر ځای په لاس اوچتولو ورکول کیږي، دا فیصله دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده ځکه چې سینټ په پارلماني چارو کې یو لوی کردار ادا کوي، دا به د دوی له وجې لانجمن شي.
سپریم کورټ آئین کې
کسی شک تشریح کولی شي خدایین د بدلولو اختیار نه لري او دارن کې سونو دا اوریدو ور سره اختیار هم نشته. او بیا تاسو ته پته ده چې د سینټ انتخابات د نمائندګۍ په تناسب کې کی نو ممکن نه ده چې د لاس په چتولو د انتخابات وشي د له هغه وروسته چې د دسمبر په 15مه د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې ویلی وو چې دوی غواړي د سینټ په انتخاباتو کې بدلون راولي او د لړکی بل سپریم کورټ راهنمایي اخلي. او دا ځکه چې په تیرو وختونو کې قتل شوی چې د سینټ انتخاباتو کې د سینټ چوکۍ په پیسو اغستل شوی نو دوی غواړي چې د دې اغستو او خرڅولو مخه ونیسي. دی وی مونږ دا ټاکلی چې د شک نمبر یو سل شپږ یا تر لاندې به مونږ د سپریم کورټ نه راهنمایي اخلو. او زمونږ چې کومه مدعا ده هغه دا ده چې دا انتخابات د لاس په اوچتولو وشي. نو که دا په اگزیکټیو آرډر باندې وي او که د الیکشن کمیشن په ذریعه کیږي الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا. مشال ریڈیو چې د حکومت او د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې د پخوانی سینیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو داغه وینا وا
دا ټول بشي نه ممکن ده ځکه د لپاره وو د 2/3 میجارټي سره امندمنټ کوي په کنسټیټیوشن کې داغه په موجوده حکومت سره نشته. دا دې خواهش ده تر اوسه پورې دا خفیا راشماری ده کبیا کو مقتدر قوتونه ورته ویل شي دا خو زه وو تخکر او استابلیشمنت کا وړي دا شی لکه مخکې د بلډوس کړی آئین او قانون احترام نه دی کړی او بیا هم داسې کول غواړي خو دا به دوی ډېره غټه ماشال کې کم کړي ځکه کرنټ سیناریو د موجوده وخت کې ته کم حالات او راکیا جوړ دي. دا شی به د اور باندې د پټرولو کار کوي.
د ذکر ده د پاکستان په سینټ کې ټول یو سل څلور چوکۍ دي او د دې د انتخاباتو طریقه کارداري چې هر درې کاله پس د 250 سینیټرانو انتخابات کیږي او دا سینیټران د راتلونکو شپږو کالو لپاره ټاکل کیږي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپږو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د جنسي تیریو په خوځد نوې ارډیننس منزور کړې ده. د دسمبر په 15مه ولسمشر عارف الوی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې لنډمهالي قانون سره به پر خزو او ماشومانو د جنسي تیریو په خو مخنیوي کې مرسته وشي. کارپوهان دا ګام ستایي خو وایي چې باید اول په هیواد کې وار لمخه موجود قوانین په سمه توګه عملي شي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن بیا وایي داسې نه ګڼي چې د سره به د جنسي تیریو په خو مخنیوي وشي. مليحه امیرزاده موضوع څېړلې ده.
د دسمبر په 15مه د ولسمشر عارف الوی په منظور کړي آرډیننس کې د جنسي تیریو مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. په دغه لنډمهاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری کوونکو خلاف د چټکې کاروایۍ لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شامله ده. دغه عدالتونه باید د دغه نوعیت مقدمه په څلورو میاشتو کې دننه فیصله کړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم دی چې د جنسي تیریو مجرم په طبي ډول له جنسي صلاحیته محروم شي. پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو غوښتنې په وروستیو کې په پاکستان کې تر یو شمېر پیښو وروسته شوي. په نومبر کې د سند د کشمیر پولیسو یوې ښځې رپورټ کړیو چې د سیمې یو تن له کراچۍ د نوکرۍ په بانه ورغوښتې وه او پر دې او څلور کلنې ماشومې لور باندې جنسي تیری وکړ. تر دې وړاندې په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله په مینځ کې د ګوجرپورې په سیمه کې پر موټر وی دوه کسانو پر یوې ښځې د هغې د بچو مخ کې جنسي تیری کړو. د پیښې خلاف په ملک کې پراخې مظاهرې وشوې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شورا غړي زهرا یوسف وای په هغه هیواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجود کې باوجود جرمونه بیا هم ندي کم شوي نو ځکه فکر نه کوي چې لنوي آرډیننس سره به د جنسي تیریو په خې کمی شي. نوموړې وای په طبي ډول له جنسي صلاحیته د محرومولو سزا د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی.
کومه سزاګان چې دوی تجویز کړی دي زموږ د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوي. پاکستان د شکنجه خلاف کنونشن لاسلیک کړی دی چې ورسره سم د داسې قسمه سزا اجازه نشته. په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې د جنسي تیریو د پیښو سم تحقیقات نه کیږي او د سزا شرح تر 3% هم کمه ده. د دې هم څه ګارنټي نشته چې په سلورو میاشتو کې به بشپړ تحقیقات کیږي او دا هم شوي دي چې په پاکستان کې کسانو ته د مرګ سزا ورکولو پس معلومه شوه چې هغه وی بی ګناه وو.
بعد پتا چلا ہے کہ وہ بے گناہ تھے.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر د دسمبر په 14مه مشال ریډیو تول په پاکستان کې د جنسي تیریو زیاتو کیسونو ته پکتو دا آرډیننس د ستاینې وړ ګام دی خو په ځینو ټکو کې ابهام موجود دی. لیلن محالی قانون سره سم د جنسی تیریو پیخو مجرمانو یو ډیټا بیس او د جنسی تیریو ضد ځانګړي څانګه به هم جوړیږي. دغه څانګه به د شکایتونو د درج کېدو په شپږو غنټو کې دننه د طبي معاینې سهولت ورکوي. د دې ترڅنګ د پیښو د ښکار شوو کسانو شناخت به هم پټ ساتل کیږي. دغه آرډیننس د 120 ورځو لپاره قانوني حیثیت لري او که حکومت غواړي چې دایمي قانون یې کړي نو له پارلمان یې منظوري ضروري ده. په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو زیاتېدونکو پیښو پر ضد وفاقي کابینې په نومبر کې د یوې قانوني مسودې اصولي منظوري ورکړې وه. په دغه مسوده کې د مجرم لپاره د سختو سزاګانو وړاندیزونه شوي وو. دا چې په داسې کې د یو آرډیننس ضرورت ولې پیښ شو، په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر علي ارباب وایي غوره لاره دا ده چې په پارلمان کې ورباندې بحث شوی وي، خو د دې مسلې د زر حل لپاره دا کار وشو چې په وینا یې ښه نتیجې به یې راوځي.
هو یو خدای دې چې دې کووډ 19 د وژنا پارلمان چې هغه اوس هغه رنګي فنکشن نه دی. بل خبره دا ده چې لکه دا چې کوم بل راي شي لیجسلیشن راي شي هغه چې دې نړۍ باندې د ډیبیټ کیږي نو دې دې مسلې ته زر یو ریسپانس ملو شي نو هغه دا رايټ استعمال شي دا لار استعمال شو به تر پارلمان لاره دا چې دې دې چې بده کې کوم پوزېټیو دی دا چې کله دا قانون امپلیمنت کیږي لږه یې نو ته پته لګي چې څه کمی زیاته دي نو چې کله اند حل هم دا دې
د جنسی تیریو مخنیوي لپاره پکار ده چې پولیس یې د تحقیقاتو طریقه بدل کړي، د پوره او سمو پلټنو پر اساس په دغه جرم کې ککړو کسانو ته د سزاګانو شر زیاته شي او موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. د ساحل په نوم پر ماشومانو د تیری مخنیوي او په اړه دا آګاه نه حکومتي ادارې شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تشدد 429 پیښې ریکارډ شوي دي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله زیاتې دي. د 2019 په لومړیو شپږو میاشتو کې 1404 پیښې ثبت شوې وې.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو د اخري خبری غړی خبرونه اوري. رازو د دې غړی یو بل رپورت دراوړو. د خیبر ضلع د زنیوسی مخالفو د احتجاج نه پس پلانډي کوتل کې د صداي امن په نوم رستندوی پروګرام وتړل شو. په قبایلی ضلعو کې دا پروګرام د نړیوال بانک او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای لخوا پر مخ وړل کېدو. د لنډي کوتل خلکو اعتراض درلودلو چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د سیمې میرمنې اړ کېدې چې مرستندوی مرکزونو ته ورشي چرته چې د پردې مناسب انتظام نه و موجود. هغوی غوښتنه کوله چې د صدای امن دفتر دی یا بل ځای ته یوړل شي او یا د حمله سره د مرستو د غلړۍ بند شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د ځایي ولس د اندېښنو په بنیاد دا پروګرام په لنډمهاله توګه تړلې او هڅه کوي کوم بل متبادل ځای ورلو ګوري او هلته یې شروع کړي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی، خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس اوس په لنډي کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوای. د لنډی کوتل ولسوای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردې تنظیم نشته نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینواره مشال ریډیو ته وای
د صداي امن پروګرام چې راغله دا بالکل حالات کنټرول نه بار دي. دا مونږ یو هفته مخکې ای سی سیب سره دا ټول مرګري ناستو لیټرونه ورکول دا مرته وي چې تاسو کوم یې دا زنانه ون روپي واړه وای دا سړو تکړه دا یو یو ماشوم دا سړی ځان ک سړی بازار پورې ولیاړي مونږ نه پخه بکګو دا بازار دی. دا په تاریخ کې نوبای زلو شو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه نه وزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي. مونږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدای امن پروګرام دا ډیزاین بار کړی شي.
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپور کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وایي
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده، قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي. د بدقسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکړه، په دغه کې زمونږ مشرانه مو لورله، په دغه کې مونږ اره هر به وکړه. دا په سور کړو طریقه کار داد به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته دا شی هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا مونږ کیسه ختمه ده. خو دا خلک سنجیده نه دي.
د لنډی کوتل د خلکو دغه ستونزه مو د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
بهرحال د خلکو خدشات ډیر زیات راغلي دي، هغې وجه دا بند شو. اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای نه.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله واره توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده. سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی. 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي، د ونې پیماشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه. که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي. نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم او مور ورتګ مهم دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ویډیو او ری راځو د دې غړی اخري ریپورت طرف ته. د امریکا فوربز مجلې د 2020 کال د نړۍ د سلو طاقتور خزو یو لیست خپور کړي چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژي، د خیر خیګړي، د فلم او موسیقي سره تړلي خزي شامل دي. دغه خزو په روان کال کې په خپل شوبو او کار کې دا خودلي چې څنګه به خپل اولس او نړۍ د خفګان، تکلیف، درد، بشري او قدرتي ناورونو او نور مشکلاتو کې ژغوري او د دوی سره به مرسته کوي. په دغه لیست کې د پاکستان او افغانستان څوک نشته. په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو.
د فوربس مجلې ته 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپله یوه وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په یوه سروې کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتله په مرکل باور څرګند کړی او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضع د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی خزدار چې د دغه ادارې مشري کړي. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تورپوست او لومړنی ایجیایی اصلوی چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2018 کال کې هغه لومړنی هندی نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروسته د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمن خوځو په لیست کې په سلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لیندا هغه داسې لومړنۍ خزه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوی. د هغه په مهمو کارونو کې قانونسازی او هغه پالیسی جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتور خوځو په لیست کې په 5م نمبر د بیل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن شریک مشرا ملنڈا گیٹس تھا. گیٹس کورنۍ د خیر خګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. گیٹس فاؤنڈیشن په 2000 کال کې جوړ شوې او دا وخت نړۍ ته ټولو لویه خیریه اداره ده چې د سلبختو عربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر خګړې لګول کیږي. میرمن گیٹس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د خزو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې لوجی د خصوصي صحت، کار او روزمره ژوند متاثر کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرټرن د فوربس په لیست کې 2000 ځواکمنه خزه ده چې نه یوازې د هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه ولیدل شوي، لکه د یو هیواد مشري سره سره د مور جوړېدو عمل نتیره شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونې پر رخصت پو خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 1500 کالو تاریخ کې لومړی ځوان خزا وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډیر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوی وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په سلورم وار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د سلو ځواکمنو خزو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه خزی نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانه وزیره نرملا ستارامن په دغه لیست کې په 1000 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه خزه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لوی کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوین فری په 6م، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9م، سندرغاړي بیانسه په 2م او ټیلر سویفت په 2م نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
اوریدونکو د مشال ویډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا مليحه امیرزاده توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
سند پولیس وایي چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر دغه صوبې ته د انتقالولو لپاره پولیسان پښتونخوا ته استولي. دا خبره د سند پولیس چارواکو د ډسمبر په 12 د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته وکړه. علي وزیر نن په پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې شو او سیشن جج په الوتکه کې د نوموړي د انتقالولو اجازه ورکړ. علي وزیر پرون د پېښور پولیسو ګرفتار کړ. په نوموړي او نورو مخکښانو د پښتون تحفظ موومنټ په نورو مخکښانو تور دی چې د ډسمبر په 6 په کراچۍ چکه په جلسه کې د ریاست ضد ویناوي کړې وې. د غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر گرفتاری غندلې او دایې د دولت ته جبر د پالیسو تسلسل بللې. له دوه نه اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو پلاوی نن هم له پاکستاني او چارواکو سره خپل خبرو ته دوام ورکوي. د ملا برادر په مشرۍ ورغلي پلاوی پرون د پاکستان بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. شاه محمود قریشي پرون ویل چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره وګوري. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 80 کسان شوی د کورونا وایرس په اړه د حکومتي وپانی په وینا تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 3,5522 ته رسیدلې خو له کووډ 19 ناروغۍ 3,95,591 کسان رغېدلي هم دي د افغانستان د مهاجرینو او داوی د بیرته ستنېدو چارو وزارت نن ویلي چې د جرمني لخوا د دیرشو افغان پناه غوښتونکو یوه ډله د درخواستونو تر دیدېدو وروسته کابل ته رسیدلې ده نورو اروپایي هیوادونو هم د پناه غوښتونکو د بیرته لیږد لپاره پروازونه فعال کړي په امریکا کې له کووډ 19 ناروغۍ د مړینې د کچې یو نوی ریکارډ جوړ شوی د هیواد روغتیایي چارواکو ویلي چې د واکسینو پروګرام په سمه توګه روان دی د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ډسمبر 14 شمېرې ښایي چې په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,500 زیات کسان مړه شوي او د فرانس صدارتي ماڼۍ رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون کورونا وایرس وهلی دی
له دې سره سم د مشال ریډیو نننې خبرونه پای ته رسیدي د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند مليحه امیرزاده زمنګ ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو که په همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غک ډیور ریډیو خبرونه اوریدلې شئ.